دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې یو بجه سوی ده. نن د جمعې ورځ او د 2013 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 20 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په پېښور او کراچۍ کې بریدونه، د خیبر پښتونخوا د ځوانانو لخوا احتجاجي مظاهره، په ملګرو ملتونو کې د ډرون بریدونو خلاف د پاکستان دریز، په پاکستان کې د لادرک کسان او د هغوی برخلیک سربیره د فاټا په اړه هم راپورونه درته لرو. په پای کې ونیزه خبرونه جمهوریت هم اوریدای سي. خو په لومړي سر کې به ملیحه میرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخبر کړي.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سټی کی. په پېښور او کراچۍ کې د لاسي بمونو په بریدونو کې څلور کسان وژل شوي دي. پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې او د شام رسیال وزیر اعظم وای په شام کې کورنۍ جګړه د تعطل ښکار ده. د خبرونو تفصیل. په پېښور کې نامعلومه وسلوالو بیگا ماسخوتن په یو جماعت برید ترسره کړی. د سربند پولیس سټېشن محرر فصی الله نن مشال ریډیو ته ویل چې نامعلومه وسلوالو د لاسي بمونو سره د سربند پاچینی علاقه کې په پیرانو جماعت برید ترسره کړ چې پکې درې کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي.
درې کسان پکې شهیدان دي او شپاړس پکې زخمیان دي. دغه ډیټیل دی. فایرنګ شوی دی او ګرنیټونه یې پورې چولی دي. مې انسر وکړه چې شیر په هسپتال ته هلته دي څه په چمڅه کې دي.
د پولیسو په وینا د پېخه بیگا د بریلی مسلک سره تعلق لرونکو لخوا ترتیب شوی د اورس په یو دستوره شوی. تر دې دمه د پېخې پړاکو مې وسلوالې ډلې نه ده قبول کړې. د پاکستان په کراچۍ په ښار کې بل خوا تېره شپه د شیعه مسلمانانو پر عبادت ځای یا امام بارګاه بمي حمله شوې. د کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات تېره شپه رسنو ته ویلي د مشرقي کراچۍ لانډي په سیمه کې دا پېښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې نامعلومو کسانو د مجید کالونۍ په علاقه کې په امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. د شاهد حیات په خبره د دې حملې له کبله یو عبادت کوونکی وژل شوی او نهه نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي د پېښې په اړه پلټنې شروع کړې دي. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو له لارې په خپله خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې. د پاکستان د سرکاري ریډیو تر مخه د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې تیره ورځ ویل ډرون بریدونه زموږ د خودمختاري خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او پکې ولسي وګړي وژل کیږي. په سواد کې اوس هم یو شمېر کسان د ډینګي ماشي له وجې متاثر دي. د سیدو شریف هسپتال ویان ډاکټر واسیل نن مشال ریډیو ته ویلي تر دې وخته په یاد روغتون کې سوار لستنان مړه او 2500 پورې متاثر شوي. د غشان په تیره یوه ورځ کې 216 نور رنځوران سیدو هسپتال کې داخل کړل شوي. د غیر سرکاري شمېرې تر مخه د مړو شمېره 26 ته رسېدلې او د ناروغانو شمېر 3000 سیوا دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وای پولیو یو قومي او نړیوال چیلنج دی او صوبایي حکومت یو جامع ستراتیژي لاله د ناروغي د لمنځوړلو لپاره کار کولو ته ژمن دی. دا خبره نوموړي تیر ورځ صحت نړیوال ادارې WHO وفد سره په ملاقات کې وکړي چې د نوموړي سره د صوبې نه د ګزند د ختمولو په لارو چارو خبرې وکړي. پرویز خټک زیاته کړه چې صوبایي حکومت پولیو ضد څاڅکو ورکوونکو ته پوره امنیتي سهولتونه ورکړي دي. رپورټونه وایي په افغانستان کې یو لسوال او پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی. د زیارت په ورځ د شمالي ولایت سری پول گورنر عبدالجبار حقبی نویل چې په روانه اونۍ کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. ښاغلی عبدالجبار مشال ریډیو ته تیره ورځ وویل چې عبدالحی د کوهستاناتو لسوال و. دی وای هغه یو کمزور انسان او چې سې کول حکومت ته هیڅ کټ نه رسوله. ما غوښتل چې هغه بدل شي خو د استعفا ورکړه او ولایت یې پرېښود. اوس خبریالان خبر ورکوي چې هغه له طالبانو سره یو ځای شوی. طالبانو کې د هغه شاملې دل ډېر اهمیت نه لري او په کوهستاناتو کې به امنیت باندې اثر ونه کړي. داسې باور کیږي چې نوموړی تر ټولو لوړ رتبه غیر فوځي چارواکی دی چې د وسلوالو سره ملاو شوی دی. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکونکو تختول شوې دي. تیر ورځ چارواکو ویل چې دغه درې کسان د فریاب ولایت له المارو لسوالې نه تختول شوي. په یاد ولایت کې د الیکشن د دفتر مشر محمد امان تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په کارکونکو کې یو خزه شامل و. دغه ډلې په لری پرته ولسوالۍ کې د رجستریشن کارډونه تقسیمول. تر اوسه چا د پیښې ذمه واري نه ده قبول کړې. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری وای د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د لمیان زوړولو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لړ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. ښاغلي کیری پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل سلامتی کونسل باید داسې یو قرارداد منظور کړي چې له مخې یې که دمشق له خپلې ژمنې اوړي نو په کار ده چې پر ضد یې پوځي اقدام په پام کې ونیول شي.
دی وای په پوره نه طریقه له شامه کیمیاوي وسله په مکمل ډول لري کېدی شي او دا هر څه د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د روس او امریکا ترمنځ د شوي راضینامې د سر نه ثابتېږي. هغه راضینامه چې دا واضح ښایي چې په دې باندې باید زر تر زره عمل وشي. کیری زیاته کړه د ملګرو ملتونو وروستی رپورټ ثابتوي چې د اګست په 21مه د مشتنیستې د زهرجن ګیس حمله د بشار الاسد حکومت کړې وه. د کیری له وینا مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل د برید تر شا ذمهوارو کسانو له هغې وروسته پاتې وسلې نه کار اخیستې چې د شام پوځي ځواکونه اوس نه لري. د شام رستیال وزیر اعظم بلخواوی د هیواد کورنۍ جنگ یو داسې تعطل ته رسیدلی چې پکې یوه غاړه هم د ګټلو لپاره کافي توان نه لري. قادری جمیل ګارډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی. جمیل وویل د صدر بشار الاسد حکومت به د سویټزرلند په جنیوا کې د امن کانفرنس سره بللو غوښتنه کوي. جمیل وویل چې د حکومت او د مخالفینو ترمنځ په جګړه کې د شام اقتصاد ته د 100 بلیون ډالرو برابر تاوان رسیدلی دی. او د ایران د ولسمشر حسن روحانی د وروستۍ وینا پاړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړ نه کړي نړیوالو غبرګونونو څرګند کړي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ ویل د شورو په ورځ په امریکایي ټلویزیوني مرکه کې د روحانی خبرې مثبتې وي خو د خبرداري ورکړ چې هر څه باید وازمایل شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې ملیحا میرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونو تفصیل واوري. د پېښور په چینه بالا کې 13 شپه وسلوال برید سوی چې یو شمېر کسان ته په کمرګ ژوبلا وشته ده. د ځای پولیس ثانې مورر د پېښ پاړه وای
څنګه کسان به کې شهیدان دي او شپاره څخه زخمیان دي. فایرنګ شویر او ګرنیټونه په ورا چولې
دي. د خبر پرتوخوا د ځوانانو د اسمبلی غړو په پاکستان کې د جنسي تشدد او د عزت په نوم د شذو د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده.
پنځه کاله ماشوم چې زمونږ په ملک کې محفوظ نه ده نو تاسو سوچ وکړئ چې د هغې نه مخکې به یو پیغله جینۍ به د هغه محفوظ کېدل څه سوچ کوکي.
پاکستان په ملګرو ملتونو کې د ډرون بریدونو په ضد خپل دریځ څرګند کړی دی. د روانې خبرونې په پای کې اونیز خبرونه جمهوریت هم درته لرو چې دا ځل بشري حقونو ته کتنه پکې سوې ده.
حقوق چې سوره دي دا یو بل سره تړلې دي. دا پوره پکار دي او دې کې دا ویل چې دا حق ضروري دی او دا حق ضروري نه دی دا خبره کول مناسب نه ده.
فاروان خبرونه کې د فاټا په اړه هم یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. تیر شپه د پېښور په چینه بالا کې پر یو جماعت د لاسي بمونو برید سوی دی چې په کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. پېښه د مخسن تر لمانځه وروسته چې له لمونځ ګزار په جماعت کې موجود و رامنځته سوی ده. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پېښور د سربند په یو کلیواله سیمه کې په یو جماعت د لاسي بمی بریدونو او ډزو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او 14 نور ژوبل شوي دي. په دې لړ کې د سربند تانې محرر فصیح الله مشال رادیو ته وویل چې دا برید په اچینی کې د پیرانو مسجد په نوم په یو جماعت تیر ماسخوتن نامعلومه وسلوالو ترسره کړو.
څو کسان پکې شهیدان دي او 14 پکې زخمیان دي. دا ډیټیل دی. فایرنګ شوی دی او ګرنیټونه په ورا چولې دي. مېن سره په شربو هسپتال
د پولیسو په وینا د دې پیښې د لومړنۍ پلټنو راپور د پیرانو مسجد د پېشمام لخوا په سربند تانه کې درج شوی دی او د دې اف آی آر تر مخه په پیرانو مسجد کې د بریلی مسلک لخوا د اورس په یو دستوره د برید ترسره شوی دی. په دې لړ کې د سربند تانه یو پولیس چارواکي سراج مشال رادیو ته وویل
پیرانو خپل جماعت ته یو اورس هم دی جیرا غړي دي 45-50 کسانه ګرنیټ په ورغړولې
تر دې دمه د دې پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې نه ده قبوله کړې. غلام غوث مشال رادیو پېښور.
له پېښور ځو د کراچی پر لور. د پاکستان په کراچی شهر کې هم تیر شپه د شیا مسلمانانو پر عبادت ځای یا امام بارګاه باندې حمله شوې ده. د کراچی د پولیسو مشر شاید حیات تیر شپه رسنی ته ویلي دي د مشرقي کراچی لانډي په سیمه کې دا پېښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې نامعلومه کسانو د مسجد کالونی په علاقه کې پر واقعیا امام بارګاه د لاسي بم حمله وکړه. د شاید حیات په خبره د دې حمله له کبله یو عبادت کوونکی وجل سوی او نه نور ژوبل سوی دي. پولیس چارواکي وایي د پېښې په اړه پلټنې شروع کړي دي. څو شپې مخکې مو په کراچی کې له خپل خبریال ظفر کریمی څخه د پیښې حال اخیستی دی. راځي چې ورته ورسو.
دا پیښه چې دا د کراچی ښار په مشرقي سیمه کوم چې د لانډ ټاون سیمه د پاغې کې د مسجد کارونه علاقه د پاغې کې یو امام بارګاه و چې پاغې کې کسان راغلي دي نه معلومه کسان او دوی په د شیعه مسلمانانو په یو عبادت ځای باندې امام بارګاه باندې لاسي بم حمله کړې ده. پولیس چارواکي وایي چې په دې کې تر اوسه پورې یو تن چې دی هغه وژل شوی دی او نه نور چې هغه په دې کې جوبل دي. د هسپتال سره چې زما خبرې وشوې د جنا هسپتال د ایمرجنسي ان د وارډ مشر ډاکټر ماته وویل چې په دې کې درې زخمي شوي کسان چې دي د هغې روغتیايي وضع چې اندېښنې وړ ده او پاتې نور چې دي د هغې حالت چې دی هغه د خطرې نه بار دي.
ظفر کریمی وو چې په کراچی کې پر امام بارګاه د برید په اړه تاسو ته حال درکوي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان په ملګری ملتونو کې د مذاکراتو لاره پر خپل خاوره د امریکایي ډرون بریدونو د درول غښتنه کړې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ملګری ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګری ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان په اړه په بحث کې 13 ورځې وویل ډرون بریدونه د دوی د خود مختاری خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او په کې ولسی وګړي وژل کیږي. په دې اړه نور حال په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض مساخیل سمو څو شپې مخکې اخیستې دي. راځي چورته ورسو.
پاکستان په بار بار هم دا خبره کوي چې را کم په پاکستانی خاوره باندې ډرون بریدونه کیږي د امریکا لخوا. دا د پاکستانی خاورې د خپلواکۍ او د خود مختاري خلاف ورزي ده او بل ده چې د سره د ترهګرۍ خلاف چې کم جنگ دینو هغه ته هم زیان رسي. هم دا خبره پرون مسعود خان څوک چې په ملګری ملتونو کې د پاکستان استازي دی مستقل، هغه کله چې په سلامتي کونسل کې د افغانستان په صورت حال بحث کېدو نو دا خبره مسعود خان وکړه چې کم بانکی مون اوړاندې ورځو کې د پاکستان دوره کړې و نو هغه هم دې خبرې ته اشاره کړې و چې د دې ډرون بدون با خطرناکې نتیجې مخې ته راځي نو باید چې د دې سبل لار الټول شي او دا ودرول شي. دغه رنګ دا هم وی چې کم په پاکستان کې ټولګوندي زغونډه شوې ده نو په هغه کې هم دا خبر وشو چې د ډرون بدون د مخنیوي لپاره که ضرورت پیښ شو نو دا معاملې دې په ملګرو ملتونو کې هم راپورته کول شي. په دغه چارو باندې مسعود خان هم خبرې وکړې خو د دې سره به دا هم یاد کم چې هم دا خبره پرون چې کوم د خارجه دفتر غونډه په اسلام آباد کې په هغه کې هم کم چې د خارجه دفتر ترجمان دی اعزاز چودھری هغه دا خبره کړې وه چې دی دا کومه حکومت فیصله کړې چې دا معامله به په ملګرو ملتونو کې راپورته کړي نو دغې لپاره هلې ځلې روانې دي او که ضرورت پیښ شو نو دا خبره به هلته کې راوچته شي چې ورسره د ډرون بریدونو چې کومه دا سلسله ده ودرولی شي.
ریاض مساخیلو له اسلام آباد مشته د پاکستان د هغه دریس پاړه حال راکوي چې په ملګری ملتونو کې د ډرون بریدونو په ځد خپل کړی دی.
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنه هو د مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو خبري. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند اعزاز احمد چودري پرم خپل خبري ونی زغونډ کې وویل چې د افغان طالبانو یو مشر مولا برادر چې د دوی په زندان کې شپې سبا کوي به په مناسب وخت کې لبند خوشی کړي. نو موري د پاکستان طالبان سره د مذاکراتو په اړه زیاته کړه چې دا د دوی کورنۍ معاملې ده او په دې لړ کې به هیڅ ډول بهرنی فشار و نه مني. نو موري هم دا ډول د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امریکا د سفر په اړه هم خبري اعلان ته معلومات ورکړل. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په خپل راپور کې راکوي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری د خبری غونډې دوران وزیر اعظم د ترکی د دورې په حق لوي چې هلته د مفاهمت په دولس یاداختونو او لوزنامو لاسلیک شو. د عبدالغنی برادر د خوشکولو او هغه ترکیه سعودي عرب ته د حواله کولو په حق له یو تپوس په جواب کې ویان وی چې دا ټولې افواګانی دي او زیات اکړه چې پاکستان د نوموړي د خوشکولو فیصله کړې ده خو د دې لپاره به مناسب وخت کتی شي. پاکستانی طالبانو سره د مذاکراتو او په دې د نړیوالو اندېښنو په اړه د پوسٹ پر جواب کی ویاندوے
پاکستان حکومت طالبان سره د مذاکرات او فیصله کړی دا او دا زمون کورنی معاملہ دا نو زکه زپدی زیات خبر نه کوم او نو تر اوسه پوری مونږ د کوم یو ملک داسې بیان لیدلې چې هغه په دې خبر اعتراض کړی دی. زه بیا ویم چې دا زمون کورنی مسله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې دی کې لاسوهانه وکړي.
اعزاز احمد چودری زیات کړه چې د ملګری ملتونو د جنرال اسمبلی غونډه بعد روان میاشتې په 28مه نیټه نیویارک کې کیږي او وزیر اعظم نواز شریف به دغه غونډه کې د ګډون د پاره د روان میاشتې د 28مه نه تر 29مه نیټې پورې د امریکا دوره کوي. د یوې پوښتنې په جواب کې چې آیا د دوران با پاکستانی وزیر اعظم د امریکایي صدر سره هم ملاقات کوي ویاندوې
دا اوس وخت د جنرال اسمبلی په غاړه د وخت د کمی د لاسه د پاکستان وزیر اعظم او امریکایي صدر ترمنځ ملاقات نشي کېدی او نه په واشنگټن کې داسې داسې ملاقات امکان شته. البته د دوه مشرانو ترمنځ د ملاقات د پاره د پاکستان او امریکا حکومتونو کار کوي او راتلونکي څو میاشتو کې کېدای شي چې دا ملاقات وټاکلې شي او زر بعد د دې تاریخونو اعلان هم وکړي شي.
د پاکستان او هند وزیر اعظمانو د ملاقات په حق لا بیا هم ویان زیات کړه.
جہاں تک تعلق ہے اس متوقع ملاقات کا
ترسو چې د هغه متوقع ملاقات خبره ده کوم چې د پاکستانی وزیر اعظم او هندي وزیر اعظم ترمنځ کېدونکې دي په هغه دوه ملکونو رابطه کې دي او چې صف فیصله او شو تاسو ته به ویلې شي.
د ډرون بریدونو په حق لا ویان د پاکستان اعظم او ټولګوندي زی غونډې د فیصله تکرار وکړو چې دا معاملہ وا ملګری ملتونو کې راپور تک ولې شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمو شغله مشال رادیو خبري له اسلام آباد زو د پېښور پر لور د خبر پرتوخوا د ځوانانو د اسمبلی غړو د پېښور پریس کلب سره نږدې په امن پارک کې په پاکستان کې د جنسي تشدد د زیاتیدونکو کیسونو او د عزت په نوم د زنانو د وژنې او همدا ډول د زنا لپاره د گواهانو د قانون د بدلون په اړه یو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهره ګډونوالو پر بینرونو بینرونه راخستي و چې له حکومت څخه په دې اړه د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. په دې اړه نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
پېښور امن پارک کې بیګا مخام د پرووینشل یوت اسمبلی یا د ځوانانو د صوبایي اسمبلی غړو احتجاجي مظاهره وکړه او د لاهور په شمول د ملک نورو برخو کې د ماشومانو جنکو او زنانو سره شوي جنسي تیري او د عزت په نوم د وژنې په ضد دوی شمې بلې کړې او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې کم خاندانونو سره زیاتې شوې دي هغوی ته د انصاف ورکړي شي او زنانو ته د هر قسمه تحفظ ورکړي شي. د ځوانانو د صوبایي اسمبلی صدر زیشان هوتی د دې غونډې او احتجاج مقصد په حق له مشال لیډو صدا رنگ ویل
یو خو آی سرا ازار یک جفتی با چه کم دا فیملی دا وکتم دی بلا خپلا چارواک چه کم دی زمونگا آی تا دا پیغام رسول زمونگا کم مشران چه کم ناسی دا خبر رسول چه کم دا کانون دی که دا خدا دا پارا ترمیمو که سرب تاسو دا خبر آوره چه آفلانه زکره پوشو مون پی تا مزمت کو مزمت نا درن پی سوچو که آد دا ماشوما دا خپل ماشوما تا سو گنه نو تاس تا بددی درد احساس شی.
دا دغه تنظیم یو زنانه غلی سایما عمر وینا ده چې ورست روزا دا زنانه په ضد ظلمونه او زیاتی سیوا کیږي او باید حکومت داسې زیاتی کونکو ته سرعام سزا ورکړي نو داسې جرمونه کې به کمی راشي.
پنځه کاله ماشوم چې زمونږ په ملک کې محفوظ نه ده نو تاسو سوچ وکړئ دا اغه نه مخ کې به یو پیغله جنې به دغه محفوظ کېدل څه سوچ وو کې آی دن تک کیس اور دا واقعیا چې کم دي دا لګ زیاتی کې لګیا دي. زمونږ حکومت لا پکار ته چې سرعام یو کس له دې سزا ورکړي چې هغه د ټولو خلکو د پاره یو سبق شي. چیرې دا سټپ زمونږ مشران واغسته د نن نه لس کاله پنځه لس کاله مخ کې نو نن به کې دي چې زمونږ کم دا لولو سره خو موږ د سره زمونږ بچو سره لګې د کم نن کیږي کی دي شچدا نه کیدلې څنګه چې تاسو خپل د خور د مور د لور د دې تاسو عزت کوي کنه نو د سې تاسو لپاره دي چې تاسو د بل د لور د خور د مور عزت هم وکړي.
د دغه ځوانانو د صوبایي اسمبلی د اطلاعاتو وزیر وسی خلیل وینا وا چې رجنسی تیری یا زنا د پره په قانون کې کم سلور گواهان دي دا نن سبا وخت کې ممکن نه دي نو باید چارواکي او دینی عالمان دې راغون شي خپل کردار دې اولوبوي او د سلورو گواهانو چې کم قانون دي دې کې بدون وکړي.
په 2011 کې چې کم په اسمبلی کې کم آرڈیننس پاس شو جو پای کی دا ویلو چې ڈی این اے سیکنڈری ایویڈنس په تور باندې پیش کیږي او پرائمری ایویڈنس بس الور ویټنسز وی. اسلام دومره تنگ نظر بالکل نه دی او اسلام کې ډیر زیات لارې دي. زه افسوس په دې باندې کوم چې زمونږ دا کم دینی رهنما ګان دي ولې په دې موقع چپتی چې کله ڈی این اے ټیسټ پروف شي هغه نه بعد هغه باندې چې کله سزا وخیږي نو هغه ډایرکټ چیلنج کی دا خپل سزا په شریعت کورٹ کې. شریعت کورٹ ورته وی چې تاسو کوم ته ڈی این اے ټیسٹ راکو دا موږ نه ایکسپټ کوو موږ ته سلور ویټنسز راکې چې آیا امپوسیبل شی دی.
یادونه ول دا چې احتجاج کوونکو حکومت نه غوښتنه وکړه چې د زیاتی ښکار شوی خاندانونو او ماشومانو ته د انصاف ورکړي شي او کچر داسې ونه شي نو د دوی په وینا ډېر زر ده چې خلق به مجبور شي چې د ویرې له وجې خپل ماشومان هم سکولونو ته لیګل بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
زمو ژغ له مشال راډیو خاوري. په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یوې څېړنیزې ادارې د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې په 1990 کلونو کې په غیر قانوني توګه د وژل شوو کسانو لیست خپور کړی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونو او د لادرکه کسانو خپلوان اوس هم د هیواد له امنیتي او استخباراتي ادارو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې په زرګونه ترې تم شوي کسان راخوشي کړي سي او د عدالتي کاروایۍ له لارې د چلن ورسره وسي. په دې اړه دغه راپور اورېدو ته تاسو پام راګرځوم. په هالند کې د جنگي جرایمو په اړه یوې څېړنیزې ادارې د هغو 15,000 کسانو یو لیست خپور کړی چې په 1980 او 1990 کلونو کې په افغانستان کې د هغه وخت د حکومت او استخباراتي ادارې لخوا تر نیولو وروسته وژل شوی و. په پاکستان کې د بشري حقوقو سازمانونه او د لادرکسو کسانو خپلوان اوس هم غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې په زرګونه ترې تم شوي کسان راخوشي کړي سي او کچیر دوی په یو تور نیول شوی وي نو عدالت دې وسپارل سي چې هغه یې په اړه پریکړه وکړي. په پاکستان کې تر ټولو زیات لادرکسوي کسان په بلوچستان او ورپسې په خیبر پښتونخوا کې دي. د ورکسو بلوچستانو د تنظیم وایس فار بلوچ پرسنز مرستیال مشر عبدالقادر بلوچ مشال راډیو ته وویل چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د پاکستان امنیتي او استخباراتي ادارو په زرګونه بلوچستان تښتولي او ورکړي دي.
مسخ شدہ لاشوں ملاسوی دے مجھ وائس فار بلوچ مشن پرسن یا لوائکین ہم دغا وایو کے دامج خل ایف سی آئی ایس آئی ایم آئی پور تک اور دبی دوایان ہم پیش کرے دے سپریم کورٹ کے.
کڅم د پاکستان د سپریم کورٹ چیف جسټیس افتخار محمد چودری په وار وار په اسلام آباد او کوټه کې د لادرکه کسانو د مقدمو یو اتیا پېشي یا اوریدنه کړې دي او د امنیتی او استخباراتي ادارو له چارواکو یې سپیناوي غوښتې دي. خو قدر بلوز د پاکستان له سپریم کورٹ او حکومت څخه نور ناهیلي سوی او غوښتنه کوي چې د دوی مقدمې د ملګری ملتونو یا د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو پر مخ بوزي. د بلسان سربیره په خبر پښتونخوا کې هم یو شمیر خلک د خپل خپلوانو د لادرک کېدو خبره کوي او غواړي چې د هیواد له عین سره سم د انصاف سره وسی. د خبر پښتونخوا په پېښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال محمد مشال راډیو ته وویل چې له صبح څخه د 15,000 په خواو شاکی کسان غایب شوی دي.
تقریبا 15,000 کسان چې د 2000 نه را روانو او په دې کې اوس دی وخت چې فعلاً په یو کورټ کې کمپیننګ کیسز دي. ناګه سره تقریبا لشل کم او سلور سو کیسز دي چې په دې 13 میاشت کې مطلب دا چې اگر رسیدلی اوس 365 لاګتا اوس موجوده هغه نور سیوا شروع لسه سلور سو کسان چې کم نه نو کې له جوړیږي چې هغه پیندنګ کیسز دي.
بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد وای چی د سرکاري ادارو اهلکار خلق په لقانون توګه پورته کوي او بیا عدالتونو ته نسپاري.
دا زما په خیال یوازینی وطن دی چې دا د خپل شهري کې دی. دا هغه دا حق چې دی هغه اگر چې پاین کې هغه تور کړی دی خو دا هغه نه تسلیموي. خلک ورکشي سرکاري اهلکاران یې وتښتي بوځي د قانون خلاف نه عدالت ته پیش کوي نه مجسمه ته پیش کوي. په میاشتو په کلونو باندې د هغې سره دی پروت وي. کله د هغه مړی راوځي کله چې راوځي د هغه په لاسو خوب باندې شل وي کله ذهني طور لیونی وي او کله مطلب دی چې د سره ډوره کېډو راښکارې نه کوي.
د دې سربیره د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مرکزی مشر زهرا یوسف دامنی چې په زرګونه خلک ورکړل شوی دی خو وایي چې د عدالتونو لخوا د دغه کسانو مقدمو ته پاملرنې یو څه بدلون راوستي دي.
سپریم کورٹ کی کوشش سے پھر بھی کافی لوگ واپس آئے ہیں.
سپریم کورٹ په هڅو سره بیا هم ډیر خلک واپس راغلي دي. دا سه ډیره مقدمه وی چې خلک خو ژوند دینو شو پیدا او دا غوي مړیو موندل شو. خو د سپریم کورٹ په پاملرنه سره سفر راغلي دي. بل خو په خیبر پښتونخوا کې پېښور های کورٹ هم په دې لړ کې ډیر فعال دي. که څه هم نتیجه به ډیره د ډاډ وړ نه وي خو فرق راغلي دي.
د پاکستان امنیتی او استخباراتی ادارې کڅم پر ځان لګیدلې تورونه ردوي، خو زهرا یوسف هیله شي چې د ورکسو او پپټه د وجلسو کسانو کره شمیر او رښتینی معلومات به هم یو وخت مخې ته راسي او د نورو هیوادونو د جنگي جرایمو په څیر به هرڅه پډاګسي. د کورمی ایجنسی درو قومونو د وی پریکړې پر اساس د تری منګل او پړچنار لوی لارې د استعمالولو څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د قومونو د قومي مشر د وجل کې دوه ورسته دغه پریکړه کړې ده. دوی وایي چې دغه لارې خوندې نه دي. نور حال د خپل همکار پر راپور کې اورو.
حکور ایجنسی کی ځای مشران لخوا د فیصله ورسته منګل، خروټی او د زادران کومونو خلک د تری منګل او پاچینار روډ د تګ را تک لپاره نشي استعمالولې. پر روډ باندې د نت لو فیصله تیر پشپړه سمینټي په یو جرګه کې د درې وڼو کومونو مشران لخوا په مشترکه توګه مخې ته راغلي ده. په جرګه کې شامل ملک جمال خان منګل مشال لډیو ته ویل چې ځای مشر د وژل کې دورسته دوی د احتجاج په توګه د تری منګل او پاچینار روډ د استعمال نه انکار کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د څومره پورې د دوی مطالبې نه وي منل شوې تر هغه پورې به دغه احتجاج جاری وي.
دوی دې بازی نه بند کړی دی چې د متحفظ بشي متحفظستان حکومت مشره په خدای منښته وکړي بیا کرمی کېږي نه نو هغه کې مونږ اعتبار وکړو په اعتبار کې مونږ خراب شو نو مړ شو.
نوموړی زیاتوي چې مری لوزنامه عملي کېدو سره په سیمه کې د دوی ستونزو ته د حکومت پاملرنه وکړي. افغانستان پولیس سره نږدې د ګیدو په وړ تنګي میجر کله ګوبزنه تری منګل کوترې حقدار راسو سورنګ او د یو شمیر نور سیمو خلک د فیصله وروسته په تری منګل او پاډ چنار روډ باندې تک راتک نشي کوله. ملک جمال خان منګل په خبره چې د فیصله په خلاف ورزي باندې تر اوسه د دریو گاړو مالکان هم جرمانه کړی دي. بلخوا د تری منګل او پاډ چنار روډ د استعمال نه د انکار وروسته د یاد شو سیمو خلک د سختو مشکلاتو سره مخ شوي دي. د تری منګل سیمې عبدالرؤف مونږ ته د خپل مشکلاتو په اړه وویل چې په سیمه کې ټول سکولونه بند دي او دوی د ژوند بنیادی ضرورتونه محروم شوی دی.
لیاره باندې افغانستان ته داسې وی چې هغه باونډري دی، هغه یا داسې مشکلات چې کله پریږدي او کله نه پریږدي. سکول ته نن درې مورز دی، څلور مورز چې استادان نشي راتلای. هغه ته د غیر وادي نه د ډاکټرانو د مریانو د خوراک د ټوټل مال کوم مشکل دی چې هم سره نشي. موږ ته ټوټل مشکل سره مخامخ
واضح دی چې تیر په 15 منټه برکور ایمرجنسی کې د ډاګو کلی چیک پوسټ سره د ګیدو سیمې ملک ګلمرجان د نامعلومو کسانو لخوا په یو وسلوال برید کې مړ شوی وو. پولیټیکل انتظامی تر مخه په دې کې د حدود ذمہ داری د قانون لاندې لګ تر لګه 45 کسان نیولي او یو شمېر دوکانونه هم سیل کړی شوي دي. د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض مسعود مشال لډیو ته غږ ورکول نه انکار وکړو، خو انتظامی چارواکي په خپلو خبرو کې دا وویل چې ډېر ضربه تاسو وګوره چې د ملک ګلمرجان قاتلان به د قانون په گرفت کې وي. انتظامی چارواکي دا هم ویل چې د سیمې امن په ډېره مشکله راغلی دی، نو چاته به هم د دې خرابولو مقور نه کړي او زیاته کړه چې دوی دغه ذمہ داری ده چې د سیمې هر ګړی تحفظ یقیني کړي او خلکو ته سہولتونه ورکړي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د پاکستان د سرحداتو او د کډوالو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچستان دا مهال په پاکستان کې د 3 میلیونه په شاوخوا کې افغان کډوالو سیږي چې دوی ورته د 2015 کال تر پایه دلته د وسیدو حق ورکړي دي. بلخوا د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند دنیا اسلم خان وایي په 2014 کال کې به شای حالات بدل سي او نور کډوال هم د افغانستان څخه به پاکستان ته راسي. نور حال اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې پاکستان کې موجود افغان کډوال به د کال 2015 د 1 دسمبر پورې واپس افغانستان ته ولېګلی شي. نوموړي ویل چې دا وخت په پاکستان کې 14,13,000 رجسټر او 14,00,000 او د 15,000 نه زیات غیر رجسټر افغان کډوال میشت دي او په دې افغان کډوالو کې چې چا هم جعلي شناختي کارډونه جوړ کړي دي هغه به هم زر تر زره منسوخ کړي شي. دې لړکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی خو د وړاندې نه افغان کډوال لیګل خو په کال 2014 کې یو خو په افغانستان کې صدارتي ټاکنې دي او بل په لوبه بهر ملکی ځواکونه هم له دغه ځایه اوزي. نو دوی ته ویلې شو چې تاسو دا نیټه وغځوي.
زمون کوشش دی چې دوی په عزت سره واپس ولېګل شي او موږ په دې باندې کار شروع کړی دی او ما په دې خبره زور ورکړی دی چې په افغانستان کې د دې کډوالو لپاره داسې چارې ولټول شي چې دوی ته ترغیب ورکړي چې دوی په خپله خپل وطن ته ستانه شي. نو چې د پاکستان په مقابله کې هغو ته په افغانستان کې د روزګار او نورې د ژوند اسانتیا ورکړې شي نو دوی به پر رضا سره د دې ځای څخه لاړ شي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې یونیسیر په پاکستان کې د ویان دی دنیا اسلم خان نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې مسلې د حل لپاره دا وخت په پاکستان کې د یونیسیر افغانستان او پاکستان د چارواکو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
2014 کال کې به ډېر بدلون راځي کېدای شي چې نور خلک راځي پاکستان ته کېدای شي چې حالات دونه ښه شي چې واپس د دې ځای خلک ولاړ شي خو هغه خلک چې نشي کولای ولاړ شي افغانستان ته فورن فورن هغه ته د پاکستان حکومت بنوي پروف آف رجسٹریشن کارڈونه ورکي او د دې اوسېدو لپاره به نوې ستراتیژي باندې کار شروع کیږي. دا وخت په اسلام آباد کې د پاکستان، ایران او د افغانستان او یو این ایچ سی آر مشران میټینګ کوي او په دا میټینګ کې کوم سولوشن ستراتیژي جوړ شوې وه هغه باندې خبرې شروع دي چې دا ستراتیژي په کم طریقه باندې عملي طور نافذ شي چې زیات څخه زیات خلکو ته او حکومتو ته فائدہ ورسول شي.
د ذکر ورل چې د روان کال په جون کې د وفاقي کابینې په غونډه کې پاکستان کې د افغان کډوالو د ارتیا مودا د کال 2015 پورې غزول شوی و. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د غرمې یو نیمه بجا سوملی حامر زاده به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
په پیښور کې نامعلومه وسله والو بیګا مسعودن په یو جمعه برید ترسره کړی. د سربند پولیس چارواکي وایي چې د لاسي بمونو له لارې پاشینی سیمه کې په یو جمعه نامعلومه وسله والو برید وکړ چې پکې درې کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې بل خوا تیره شپه د شیا مسلمانانو په امام برګه بمی حمله کې یو عبادت کوونکی وژل شوی او 9 نور ژوبل دي. پولیس وایي په لنډی سیمه کې دا پیښه هغه مخ مخ ته راغله چې نامعلومه وسله کسانو د مجید کالونی په علاقه کې په امام برګه د لاسي بم حمله وکړه. په ملګرو ملتونو کې پاکستان د مذاکراتو لارې په خپل خاور د امریکای ډرون بدونو د درولو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د افغانستان پړه په بحث کې تیر ورځ ویل ډرون بدونو زموږ د خود مختار خلاف دي، د نړیوال قانون سرغړونه کوي او په کې ولسی وګړي وژل کیږي. په افغانستان کې د کوهستانات ولسوال او پخوانی افغان سینیټر د طالبانو سره یو ځای شوی. د سریپول گورنر عبدالجبار حقبین وویل چې پروانه اونې کې قاضي عبدالحی غائب شوی دی او داسې باور کیږي چې په طالبانو کې شامل شوی. د افغانستان په شمالي برخه کې د افغان الیکشن کمیشن درې کارکوونکي تښتول شوي. تیر ورځ چارواکو وویل چې دغه درې کسان د فاریاب ولایت لالمار ولسوالۍ نه تښتول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل باید د شام د کیمیاوي وسلې د له منځه وړلو لپاره د هغې موافقې د عملي کولو په لټ کې اقدامات ترسره کړي چې د امریکا او روس په مرسته جوړه شوه. بلخوا د شام مرستیال وزیر اعظم وایي د هیواد کورنۍ جنګ یو داسې تعطل ته رسېدلې چې پکې یوه غاړه هم د ګټلو لپاره کافي توان نه لري. قادری جمیل ګارډین ورځپاڼې ته وویل حکومت یې اوربند ته تیار دی. او د ایران د ولسمشر حسن روحاني د وروستۍ وینا په اړه چې وایي حکومت به کله هم اټومي وسله جوړه نه کړي نړیوالو غبرګونونه څرګند.
د مهم خبرونو لنډیز مله مشال رادیو خواورې دی چې ملیحا میرزاده وړاندې کوي. اوس فارس دلی د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراز زهیر د پاکستان د کورنی ورسپان د اداریو مهم ټکی راخستې دي. راځي چې ورته غرسو.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې د بلوچستان د ژوب ضلع سره نږدې د شورو په سحر د افغان فورسز لخوا په ډزو کې د یو لیوي اهلکار په شمول 15 کسان مړه او د یوې زنانه په ګډون 40 کسان ټپیان شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان په دې ډزو باندې د سخت خفګان څرګندونه کړې ده او پاکستان کې یې د افغان نظم الامور نه د دې د پلټن غوښتنه کړې ده. د ادارې په وینا چې د افغانستان فورسز لخوا د سرحدي د خلاف ورزي د لومړی پیښه نه ده بلکې لدین وړاندې هم سو ځله داسې شوی دی. نو باید چې اوس د پاکستان وزیر اعظم په خپل د دې مسلې د حل لپاره سلار راوباسي او دغه رنګ داسې اقدامات وکړي چې د افغانستان سره د پاکستان تعلقات خراب نشي. ادارې زیاتوي چې په داسې صورتحال کې د افغان حکومت هم فرض جوړیږي چې هغوی د پاکستان د مسلو راکمولو لپاره اقدامات وکړي ځکه چې پاکستان په خپل دا وخت د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او دغه رنګ د ژوب د پیښې پلټنې وکړې شي چې دې کې څوک هم ککړ وي چې د هغوی پر ضد کاروایی وکړي چې څوک بیا راتلونکي کې د داسې قسمه ګام سوچ هم ونه کړي. نو دا شان به د دواړو ملکونو تعلقات نور هم خشي. بل طرف ته جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د شورو پورس د اسلامي نظریاتي کونسل غونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وکړې شو چې هر هغه تن چې په چا د توهین رسالت غلط الزام لګوي د هغه سزا به هم داسې وي څنګه چې یو مجرم ته ورکړل کیږي لکه د مرگ سزا او دغه لړکی به باضابطه سفارش وزارت قانون ته لیږلې شي. ادارې وایي چې پاکستان یو اسلامي ملک دی او دلته د قرآن او سنت مطابق قانون جوړولو مقصد د الله تعالی رضا او د ولس د مفاداتو حفاظت یقیني کول دي. خو بعضي اسلام دښمنه خلک په سناس بهانه د اسلام خلاف سازشونه کوي او د توهین رسالت قانون کې د بعضي کمزورو د لاسه دغه خلکو ته موقع په لاس ورشي. ادارې مخکې لیکي چې اوس قانون کې د بدلون سره به څوک نشي کولی چې توهین رسالت قانون د خپلو ذاتي ګټو دپاره استعمال کړي او دا شان به اسلام دښمنه خلکو ته هم اوس دې قانون او اسلام پسې د خندا او ملنډو موقع په لاس نه ورځي. ادارې اخیری کې وایي چې د علمای کرام هم لویا ذمواري جوړیږي چې کوم قانون کې ورته کمی بې شیخ کار شي باید چې هغه د حکومت په نوټس کې راولي او دا عمل مسلسل روان ساتل پکار دي. نو د دې سره به دا مسله په خپله هوار شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز په یوه اداره کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي او پوست وایي چې له دې صوبې څخه ووځي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال په برتانیا کې د برقې په حکله د راپورته شوي بحث په اړه لیکنه کړې ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو غټ ټیک تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د نیوز ورځپاڼې د ادارې په پیل کې لیکلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت غواړي چې له وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې وکړي او پوځ له دې صوبې وباسي. د ورځپاڼې په لیکنه په تیره اونۍ کې اعلان هم وکړ چې په ملکنډ ویژن کې موجود پوځ ته به وویل سي چې له دې سیمې ووځي. ادارې زیاتوي په ظاهره داسې ښکاري چې دا پریکړه د وفاقي حکومت او پوځ له سلام مشورې پرته سوې ده. د ورځپاڼې په لیکنه اوس د پېښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف د امر لږ تر لږه ځنډولی دی او فکر کوي چې دا پریکړه یې په چټکۍ سره کړې ده. ادارې پر مخ لیکلي دي که څه هم صوبایي حکومت د پټو بندیخانو له امله د ستونزو یادونه کړې ده خو بیا به هم د پوځ وتل له خطره ډک عمل وي. د ملکنډ ډیویژن ځینې سیمې ډېرې مهمې دي لکه سوات، بونیر او دیر، چیرې چې تحریک طالبان پاکستان او د هغوی ملګري لا هم د دې جوګه دي چې بریدونه وکړي. د نیوز لیکي څو ورځې وړاندې د یو شخصوي بم په چاودنه کې د پوځ درې عسکر ووژل سو او د مولانا فضل الله په ګډون د سواد د طالبانو پاتې کسان له افغانستانه په دیر او سواد کې بریدونه کوي. پاکستان تحریک انصاف تل له دې حقیقت انکار کوي چې ګواکې پاکستان له یوې کورنۍ جګړې سره مخامخ دی او داسې انکار د جګړې په حالت کې ډېرې بدې نتیجې درلودلی سي. ورسپانه تحریک انصاف ته وړاندیز کوي چې په خپل سر نه بلکې د ملک له نورو ادارو سره په نږدې سلام مشوره کارونه وکړي. بل پلو امریکایي ورسپانه وال سټریټ جورنال لیکلي دي چې اوس په برتانیا کې د برکې په اړه بحث راپورته شوی دی. ورسپانه لیکي دودپالی یا قدمت پرسته او لیبرل ډیموکریټ سیاستوال پر دې زور اچوي چې د مسلمانانو پر برکې بندیز ولګول سي. وال سټریټ جورنال لیکي د دې سیاستوالو نظر دا دی چې د مخ د پټولو له منځه وړل به میرمنې د خپلو مذهبونو له داسې غوښتنو خلاص کړي. دا مسله له هغه وروسته راپورته سوه چې کله په تیره میاشت کې د برمنګم میټروپولیټن کالج یوې مسلمانې زده کوونکې شکایت وکړ چې د دې کالج اصول د دې د دا خواهش مخه نیسي چې خپل مخ پټ کړي. ورسپانه لیکي په برتانیا کې داسې میرمنې شته چې هغوی دا برکې په خپله خوښه په سر کوي خو داسې هم ډېرې دي چې د هغوی کورنۍ یې د برکې پر استعمالولو مجبوروي. د ورسپانې په لیکنه څومره چې په یورپ کې د مسلمانانو په اړه برداشت موجود دی هغومره عیسایان او یهودان په ټوله اسلامي نړۍ کې د ځان لپاره فکر هم نسی کولای.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د قبایلي سیمو پر لور. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د جنگونو بدامنۍ او بندیزونو لامر هر کال په زرګونو ماشومان د پولیو د څاڅکو د ترلاسه کولو څخه محروم پاتې کیږي. د روغتیا ادارو او حکومتي او غیر حکومتي ادارې وایي د دغو بندیزونو لامل د قبایلي ماشومانو ژوند او سباون په خطر کې دی. په پاکستان کې د اسامه بن لادن کور ته د واکسین د ورکوونکو په پلمه د رسیدونکو ډلو د فعالیت څخه وروسته وسلوالې ډلې د دغو ټیمونو مخالفت کوي. راپور نه وایي چې په دې وروستیو کې یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو 16 نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. نور حال خپل خبري اوس خاورو.
په قبایلی سیمو کې د تیر یو نیم کال راهیسې لږ زیات درې لکه ماشومان د پولیو څاڅکو څکولو نه په هر مهم کې محروم پاتې کیږي، او دا محرومتیا دغه سیمو ته که یو خوا د پولیو د کارکوونکو د نه رسېدو وجه ده، نو بل خوا په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو لخوا هغه اعلان هم دی کوم چې د پولیو د مهم په ضد و، او ویلي چې تر هغې به د پولیو مهم نه پرېږدي تر څو چې په سیمه کې ډرون حملې نه وي بندې شوي. د نړیوال تنظیم یونیسف لخوا مشال ریډیو ته وویل شو چې په یاده شوي قبایلي سیمه کې 2 لک او 25 زره ماشومان د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې د پولیو د څاڅکو څکولو څخه محروم دي. ډاکټر شمشیر خان د نړیوال تنظیم یونیسف چارواکی دی او هغه وویل
وسلوالو په شمالي وزیرستان او بیا په جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته ویکسین ورکولو باندې بین لګاو. دا تقریبا 2 لک او 25 زره ماشومان کم چې مونږه د زاړه مایکروپلازي د جون هغه 2012 په هغې په حساب د پښتو ما واکسین نه ملاویږي په جنوبي او شمالي وزیرستان کې، او کوشش روان دی حکومتي سطح باندې جرګې کېږي چې یاره دغه د لرې کړي شي دا بین او د ماشومان دي د فالج نه محفوظ شي.
ډاکټر شمشیر خان په باڑا خبر جنسی کی د پولیو دو مهمونو دو نکی دو پاڑا ویل
نو التا اکثر بینو لگی یا سوی نو التا هم دا کمپین دون خن دے خود اغی مونتا صحیح تارگیت نده مادم چی باڑا کی دی وقت خلق سونا اسی گی اگر چی اکثر دی اپریشنونو دا وجی نا باڑی نا دیر خلقو حجرت کرده دے.
بیا مو دا باڑی خبر ایجنسی نا دا پولیو دو مرس پزد کارکون کی یو چاروا کی شرمامت سر خبر وکڑ لی.
نو دلتا زما پا ذهن بانی دا 2009 نا سٹیل اکاخیل علاقہ ورطاوی اکاخیل ازاد خیل ورطاوی دلتا ست شوی دی ست پادیا دا باڑی بلا علاقہ ورطاوی نوی کمال ورطاوی دلتا دو کسون شوی دی تاوی بازگارا علادان دا دلتا نیو دو کسون شوی دی.
د ډاکټر شمشیر خان په وینا چې ګینه د پولیو په ضد مهم کې په شمالي او جنوبي وزیرستان او په خبر ایجنسی کې مشکلات شته او نورو قبایلي سیمو کې داسې ستونزې نشته دي. نو د محمود ایجنسی ای پی آی انچارج ډاکټر شبیر سره مو خبرې وکړلې او ورنه مو پوښتل چې په محمود ایجنسی کې داسې کومې سیمې شته چې د پولیو ټیمونه ورته نشي رسېدي او یا بیا ځای ولس د څاڅکو څکولو نه انکار کوي. په تیرو شپږو میاشتو کې په شمالي وزیرستان کې 14 ماشومان د پولیو مرض ښکار شوي.
زموږ غږ لمشال رادیو څخوري اوس هم یو بل راپور تاسو ته ورو. د پېښور په گورنر هاوس کې د لوب پاړه جوړ شوی وغونډه د وینا پر مهال گورنر انجنیر شوکت الله وای دوی نړیوال ته شودل غواړي چې قبایل نرم پاسته او تفریح خوشون خلک دي. نو موږ ویل د هو قبایلی لوبغاړو ناز بوړي چې په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي او د سرو زر مډالونه ګټي. نو موږ همدارنګه په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د نړیوال معیار د سټیډیم د جوړولو پریکړه کړې ده. نور حال سیمه څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
په گورنر هاوس په خبر کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن د جنرال کونسل څلورمې غونډې په مهال د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر انجنیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل چې زه غواړم چې د لوبو په ذریعہ ګډ دی نړۍ ته د قبایلو نرمه څیره ورخکاره کړم او چې تر اوسه کومو قبایلي لوبغاړو د فاټا د پارا میډلونه راوړي دي زه د هغې ستاینه کړم، خو په را روان وخت کې زموږ هدف د سرو زرو میډلونه دي.
زبدیته ما چې ز سپورتس پروموټر زدا غواړم چې د قبایلی خلکو کم نرم مخچیده غم دنیا ته ځخکاره کم نور میډلز راغلی دي زدا غي اپریسیشن کوم، خو را روان وخت کې د تما ټارګټ ور کړی دي چې د سرو تم غیر اوړی چې قبایل د سرو په شان وزدي. تاسو د جی یو چترای د لاندې سیستم راغلی دی فلحال، او دا چترای دومره وخت نه کیږي منګ دا غواړو چې وز دې چترې د لاندې اولنې شي ګولډ میډلز دي چې هغه راشي.
په دې غونډه کې په قبایلی سیمو کې د فاټا گیمز په نامه د بیلابیلو لوبو د یوې لوی میلې را جوړولو پریکړه هم وشوه. په دې حکله نوموړي وویل
ډایریکټریټ ته ما احکامات جاری کړي دي، تیارې د اغی او د اسوسییشنز او د فاټا اولمپک ذمہواری ده چې د کینی او په دې باندې کار وکړي، بیا چې هغه باندې څه سیستم برابرېږي د هغې ډایریکټیوز ما ورکړه انشاءالله هغه به مونږ مختلف ځایونو کې اغه سپورتس کو.
د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا اولمپیک اسوسییشن صدر انجنیر شوکت الله وویل چې مونږ با ټولو قبایلو د پاره په خیبر ایجنسی کې د لوبو یو نړیوال میدان یا سپورتس کمپلیکس هم جوړو.
نو اجتماعي طور ما فاټا سپورتس کمپلیکس په نوم باندې په دې بجټ کې پیسې مختص کړې دي او مونږ یو داسې قسم سټیډیم به په فاټا کې جوړو او هغه د پاره مونږ خیبر ایجنسی مختص کړې ده چې هغه سټیټ آف د آر ټی او د نوې زمانه هر سہولت پکې پاږی کې هر څومره پیسې ولګي را روان نسلونو د پاره به زمونږ هغه یو توفی
د دغه غونډې په حق لا د بیلا بیلو لوبو اسوسییشن او ادارانو هم خپل خیالات سرګند کړل او وی ویل
جابر افریدی مانوم ده د فاټا کراټی اسوسییشن سیکرټری جنرال گورنر صاحب خو ډیر اعلان وکړو د فاټا گیم متعلق اعلان وکړو بل چې دا اسوسییشن کم ګرانټ ته گیم متعلق اعلان وکړو نو موږ ته نور داسې ډیر د فیسیلیټیز یکندې هانی راکړه
ایوب خان جی زمانوم ده او ز فاټا اسوسییشن سیکرټری ما او د سپورتس بهتره د پاره چې کم دی وادي وکړي اسوسییشن سیکرټریانو یا پرزیدنټانو سره چې په دې موږ اسوسییشن سیکرټریانو پرزیدنټانو خپل کارکړدګي بیان کړ چې دا زموږ د پلیرانو کارکړدګي ده گورنر صاحب هغه اپریشیټ کا او نیکسټ په ان شاء الله دی الکان وی گورنر اوس تر غوړو او دې ته موږ خپل یو کیش ایوارډ یو سیرمونی کوو ایجنسو کې چې کم مخکې حالات اوس دي ان شاء الله ورو تبدیلی روانه ده او موږ امید لرو چې ان شاء الله تعالی به زموږ د خلکو مددګاری او د حالات چې دی دا به نور هم ښه کیږي او سپورتس به زم د دینه هم ان شاء الله زیاتیږي
په گورنر هاوس په خبر کې د فاټا اولمپیک اسوسییشن د جنرال کونسل د څلورمې غونډې په وخت د لوبو د بجټ د سامانونو د خستو او د څلورو نورو اسوسییشن کابینو منظوري هم ورکړې شو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ پته د مشال رادیو ډاٹ کام اوس زو د افغانستان د پکتیکا پر لور د پکتیکا د ګمرک چارواکي وایي چې په اداره کې د فساد او په قاچاقي لارو د مالونو د لیږد را لیږد مخنیولې او د تیر کال په پرتلای اواید درې برابر لوړ شوی دی په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال نجیب الله خیل راکوي
د پکتیکا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې په نوموړي اداره کې د مالی فساد پر ضد مبارزه پر ګمرکي چار کلک کنټرول او په قاچاقي لارو د مالونو د لیګ رالیګ مخنیوي د دې لامل شوی چې د یاد ولایت د ګمرک عواید د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله درې برابره ډیر شي د پکتیکا د ګمرک رئیس محمد نعیم رحیم زوی وایي چې اوس مهال د یاد شوي ګمرک میاشتنی عواید د شپږ دېرش لکه افغانیو څخه لس نیم میلیونه افغانیو ته لوړ شوي دي
شپږ دېرش لکه افغانیو قرار قرار رشد کاو چون موږ هم نابلدو لارو سره د فرار مخه هم نیوله فعلا د دې میاشتې عواید موږ یو سل او پنځه لکه افغانیو سندې هغه عواید چې ماته سپارل شوي دي هغو یعنی درې برابره دي عمده هغوی سیو د لامل سیو هغه فرار ډېر و موږ د مراقبه ټیم چې ده هغوی ډېر فعال دي څلورویشت ساعته هغوی سړک ولاړ وي یو موټر هم دې ته نه پرېږدي چې فرار وکړي عمده وجه همدا دی فرار دی مخنیوي وجه
د غزنی ولایت اوسېدونکی اسمت چې موټر یې د ګمرک مخې ته د ګمرکي محصول د ورکولو لپاره درولی وایي چې اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي
مخکې پنځه زره او سل روپۍ اوس پنځه زره درې سوه دغه شوې خو روجې درنه وخلي عریضې پیسې درنه اخلي پټکونه داسې وخت چې یو یو نیم سل دوه سوه پټکونه درنه اخلي اوس پیره زور درسره کوي کمزورتیا خبره دا نه چې اوس یوه خبره سر
د ګمرک رئیس د نوموړي ډریور خبرې ناسمې بولي وایي موټروان ته چې د ګمرک د مامورینو لخوا کومه پاړه ورکول کېږي هغه یو کال اعتبار لري خو ځینې پوځي ارګانونه چې هغه نزاکتن له نوم اخیستو ډډه کوي په دې پلمه چې پارچه یې څلور پنځه ورځې مخکې اخیستې له ډریور څخه ناقانونه پیسې اخلي نو دا چې په خلکو کې د عامه پوهاوي کچه کمزورې ده هغوی د امنیتي موظفینو او د ګمرک د مامورینو توپیر نشي کولی او فکر کوي چې د ګمرک کسان په فساد کې ښکیل دي بلخوا د ګونی او تاند دکاندار تاج محمد په خپل خبرو کې د ګمرک د عواید ډېرې دل د خپل سره د لمنځتللو د مالونو زیاتوالي او په قاچاقي لارو د موټرونو د تیښت مخنیوي سره تړلی ګڼي
په ډېر موټرې بغیر د ګمرک نه سي شاوخانه په غلا باندې تیرېدل اوس مهال کې د ګمرک نفر زیات شوی دی او دغه هغه موټر چې په پټه به وتلې په غیسره څاغ لیارې باندې شو دغه موټرو مخنیوی وشو نو یو علت یې دا شی کېدای شي چې په همدې وجه عواید زیات شوي او بل دغلته ګمرک کې چې کوم کسان راغلي دي و به وایي چې استعداد هم لري
د پکتیکا د ګمرک چارواکي داسې مهال د نوموړي ولایت په ګمرکي عوایدو کې د پام وړ ډېرېدو خبرې کوي چې د سیمهوالو په خبره اوس هم یاد ولایت ته په لسګونو فرعي لارو باندې د مالونو لارۍ له ګمرک پرته ورځي او په دې توګه د عوایدو یوه لویه برخه ضایع کیږي
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکا چی تیر دی نبازی دا خجی سر پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
دا خلی جمهوریت اوستر اخلو بخوند
گرانو آوریدون کو دادین مخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودر تویری میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
اورېدلې مه هېروئ.
زموږ ژغله مشال رادیو څخوري اوس ورسېدلې ځانګړي یونیس پروگرام جمهوریت چې پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي. جمهوریت
ستړي مشه د جمهوریت پر نننې خبرونه کې باور چې بشري حقوقونه څه توای په نړیواله توګه د بشري حقوقونو تعریف څنګه کیږي او د دې معیار څه دی بشري حقوقونه له جمهوریت سره څه تړاو لري په پاکستان کې د خلکو کم حقوقونه خوندي دي او کوم نه دي په ټولنه کې بشري حقوقونه څنګه پراخیږي خوندي کیږي او پرمختګ کوي دا نورې پوښتنې پر نننې خبرونه کې سیډو له مشال رادیو سره اوسئ. اردوونکو د جمهوریت خبرونې په اوږدو کې مو د جمهوریت په تعریف تاریخ په پښتون مېشته سیمو کې د جمهوری ارزښتونو او رویو په اړه خبرې وکړې. موږ په دې هم پوه شو چې په افغانستان او پاکستان کې به ډېر وخت ته اړتیا وي چې جمهوریت په خپل اصلي حالت کې عملي شي او د حکومت د یوه نظام په توګه کار وکړي. په جمهوریت خبرونه کې موږ تا کارپوهان وویل چې په خه جمهوری نظام کې د افرادو پر ځای قانون واکمن وي او قوانین د خلکو د خیر ښیګڼې لپاره جوړیږي. په نننۍ خبرونه کې موږ د جمهوریت په تناظر کې پر بشري حقوقو غږیږو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکړل شوي وي. د دې د انسانانو له قومیت د اوسېدو له ځای جینس قومي یا نسلي اصل رنگ مذهب ژبې او یا بل حالت سره سړاو نیوي. هر انسان دا حقوق لري. موږ ټول پرته له تفریق و توپیر خپل بشري حقوق لرو. دا حقوق له یو بل سره تړلي پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدون کی دي.
دلته یو پښتنه دا چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدو معنی څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقوقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنا دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. دا څنګه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کېږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواري اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادي ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
تر دې تعارف وروسته وسته حقوقو موضوع نور روښانه وو. په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وای بشري حقوقونه له یو بل نشي بیلیدای او نه هم داسې کېدای شي چې یو حکومت یو څو حقوقونه ورکړي او نور بنه ورکوي.
دا حقوق چې دي د کې تاسو نه شي کولای چې تاسو وایي دا درې حق مو منو او دا څلور مو نه منو. دا یو بل سره تړلې دي. کدی کې تاسو یو یا دوا اهم حقوقونه پرې دی نو هغه باقی بیا تاسو حاصلول نه شي. لکه سیاسي حقوق چې کوم درې مین دي کنه، نو فریډم اف اسمبلی دا، فریډم اف ایکسپریشن دی، فریډم اف اسوسییشن دی. لکه یو بل سره دا ملاوېدو حق، لکه دغه چې پولیټیکل پارټي جوړه کی، سیاسي پارټي جوړه کی، بیا هغه خبره وکړی شي، او بیا غی ملاویدې شي په یو ځای کې نو کته سوسوک ملاویدو ته نه پریده یا غی ته د حق نه ورکوي چې غی تنظیم سازي وکي نو بیا غنه د باقی حقوق تاسو غسته نه شي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ آیا په دې هیواد کې ټول بشري حقوقونه خوندي دي او کنه؟ کامران عارف وايي په نړیواله سطح قوانین جوړیږي، هر هیواد یې چې لاسلیک کړي نو بیا د هیواد دننه د هغو قوانینو عملي کولو لپاره نور قوانین جوړوي.
څنګه چې زموږ د انساني حقوقو قوانین دي کنه، د کې لکه تاسو ګورئ د کې یو اهم خبره ده چې د انساني حقوقو چې کوم تاسو څنګه وې کنونشن دي کړه، دا ټول د بین الاقوامي قانون لاندې جوړ شوی دی. او د دې انفورسمنت چې کیږي نو دا په اوله حصہ کې د حکومتي په لیول باندې لکه ګورنمنت لیول باندې کیږي، لکه قانون خو پاکستان اومني نور ملکونو سره چې موږ خپل خلکو سره داسې سلوک کوو، خو بیا هغه چې کوم کنونشن پاکستان ساين کی یا دغه چې کوم کووننت چې هغه ساين کی نو هغه خپل په پاکستان کې هغه قابل عمل نشي. پاکستان بیا دا هم یو ځمواري غستل چې هغه به قانون جوړي چې دلته کې چې کوم لاندې و بیا دا حقونه د پاکستان دغه خلکو ته دا مؤسسه دي.
د بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي پاکستان ډیر نړیوال قوانین لاسلیک کړي دي خو عملي کړي نه دي. دی وايي یو نړیوال قانون د حکومتي ادارو لخوا د خلکو ځورونی یا وهلو ضد دی. هغه قانون پاکستان لاسلیک کړي دي خو په هیواد کې دننه یې ورته د عملي کولو لپاره څه نه دي کړي.
ډیر زیات کنونشنز دي چې هغه لپاره سلګ ډیر قانون جوړ شوی دی. ډیر زیات کنونشنز دي کوم چې پاکستان راټیفای کړي دي خو هغه لپاره څه قانون نه دی جوړ کړی. پاکستان اوس دو درې لوی کنونشن ساين کړی دی دو درې کال کې، بلکې په 2010 کې یو آی سی سی پی آر او انټرنیشنل کووننت آن سیویل اینڈ پولیټیکل رائټس، یو انټرنیشنل کنونشن اگینسٹ ٹارچر بازار خلاف چې د ایزار رسانی خلاف چې کوم کنونشن دي، او خو دې په مت کې پاکستان کې فلاسه قانون سازی نه ده شوی او چې کوم زاړه قانون نه دي نو هغه دا پوره طریقې سره دا مسله نه حل کړي.
لکامران عارف هم پوښتنه وکړه چې آیا په پاکستان کې بنیادی حقونه ټولو خلکو ته ورکړل شوي دي او کنه، د بیلګې په ډول د تعلیم حق. دی وايي د خبر سم نه ده چې ګواکې یو څو حقونه دي ورکړل شي او نور به هم بیا ورکول کیږي یا کېدای شي ور نه کړل شي. دی وايي ټول حقونه باید دولت پوره خلکو ته ورکړي.
دا فیصله کول چې دا کم دي که زیات دي دا زموږ خیال کې دا مناسب نه ده. حقوق چې سور دي دا تاسو څنګه تاسو اول خبره وکړه دا یو بل سره تړلی دا پورا پکار دی او دې کې دا ویل چې دا حق ضروری دی او دا حق ضروری نه دی. دا زما خیال کې دا خبره کول مناسب نه ده. ټول حقونه ضروری دي. خبره دا ده چې بس حقوق چې کوم دي هغه زر امپلیمنٹ کېدای شي، بس حقوق کې به لږ ډیر وخت لګي. لکه تعلیم تاسو خبره وکړه نو تعلیم لپاره سکول پکار دی، ټرینډ استاد پکار دی، نو هغه کې کېدای شي دای څوک نه وي تاسو نن دستخط وکړو سبب دا اکدم په دې عمل درآمد شروع شي کې بټاین لګي، خو خبره دار چې هغه پلس قدم غسل غواړي.
هر وخت چې حکومت حقونه نه ورکوي نو خلک یې غواړي، او د خپل حقونو غوښتنو لپاره آیا په پاکستان کې خلک آگاهی یا پوه لري او کڅنګه؟ کامران عارف وايي په پاکستان کې دولت خلک ځپلی دی او همدا وجه ده چې خلک خپل حقونه نه غواړي، حالانکه خلک له خپل ټولو حقونو ښه خبر دي.
ډېر خلک با آگاهی او ډېر خلک با آگاهی لکه دا چې ډېر حقوق دي چې هغه نه خلک آگاهی خو خلک به وسه دي چې کولای نشي. لکه کده کنونشن اگینسٹ ټورچر وګوري نو دا خو زما خیال دی یار ماشوم او لوی د پاتې راځي پولیس دا حق نشته چې سړی راګیر کی او ټایز وانټ کی. دا خو لکه باز دا څه خبرې دي چې دینا خو ټول دنیا خبره ده. بعض ډېر لکه فریډم اف انفارمیشن شو، فریډم اف ایکسپریشن شو کې دې شي هغه باره کې لږ ډېر دغه کمې وي، خو زمونږ چې کم دی وخت کې زمونږ سوسایټي دا هغه کافي حد پورې خبر ده دغه نه، خو که هغه یو خبره نه کوي که دغه یو طرف ته نه ځي نو دغه به څه وجه وي. او دغه اکثر یو وجه دا ده چې زمونږ طرف ته د سټیټ ریپریشن ډېر دی او اکثر خلکو دا خیال وي چې که مونږ دا کوشش وکړو نو دینه سره جوړیږي نه.
اوس پوښتنه دا ده چې آیا بشري حقوقونه له جمهوریت سره تړلي دي او کنه؟ د پاکستان بشري حقوقو کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وايي د ډیرو حقوقو ترلاسه کولو لار سیاسي وي او همدا وجه ده چې له جمهوریت سره تړاو لري.
ډیر حقوقو غوښتو لار چې کومه دا غا سیاسي ده او دا ډیره زیاته ضروری ده چې پاکستان کې جمهوریت او خلکو سره یو سیاسي لاري چې هغه سیاسي طور سره خپل حق وغواړي
په تیر خبرونه کې موږ پوښتو چې په پاکستان کې د جمهوریت تاریخ خنه دی پاتې شوی، نو آیا دا کېدای شي چې په داسې حالاتو کې هم خلکو ته حقونه ورکړل شي چې جمهوریت کمزورې وي او یا بالکل نه وي؟ عارف وایي داسې هیڅ امکان نه لري. بشري حقونه د جمهوریت له لارې اخیستل کېدای شي. عارف وایي اصلا جمهوریت په خپل یو بشري حق دی.
جمهوریت یو لار ده، په دې به تاسو ځئ، نو چې تر څو پورې دا جمهوریت ٹھیک دی که غلط دی که خلک ورته هر څه وایي، دا یو لار ده، په دې تلل دي او دا به رو به دا هغې دغه ته ورسي، هغې لیول ته ورسي چې کوم نه به خلک خوشحاله وي. په دې تناظر کې که موږ ګورو نو داسې ډېرې خبرې دي چې هغه نه شوی کېدی، داسې ډېرې خبرې چې کېدی شي، او همدغسې چې دا سلسله جاري نو کومې خبرې چې اوس خلک نه شي کولی، کومې خبرو چې اوس خلک هغې مناسب نه ګڼي چې هغه وړاندې راولي، هغه وخت سره به هغه هم حل شي. جمهوریت بیسیکلی ضروری دی، جمهوریت نه بغیر انسانی حقوق نشي راتلی، بلکې جمهوریت په خپل یو انساني حق دی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې بشري حقونه په بشپړ ډول د ټولو انسانانو حق وي او هر حکومت پړ وي چې خلکو ته حقونه ورکړي. تاسو خبر شوئ چې حکومت هغه وخت د خلکو حقونه خوندي ساتي او ورکوي چې په هیواد کې جمهوریت وي. معنا دا چې جمهوریت او بشري حقونه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. دا و نننۍ خبرونه. په راتلونکي خبرونه کې بل یو بل موضوع سره حاضر شو. په مخه مخه
جمهوریت